ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او راځي د افغانستان انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. او ایراني چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړي دي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. خبرونه په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې روانې دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني کابل ته تللی او وایي ایران له طالبانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغانستان خبرې وکړې. او په پاکستان کې وسلوالو کسانو پیژندل سوی سیاستوال علي رضا عبدي وژلی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې کیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
انتخابات ریاست جمهوری ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تاریخ افتاده، اما تال مشخص نشده.
د خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بلی سرچینه د خپل نوم د پټ پټ کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات شای دوی تر درو میاشتو وخت پورې وځنډیږي. د پټ سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات حتی شای په سرطان کې وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په 1398 هجری لمریز کال د حمل په 1 دېرشمه نیټه کېږي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ کاندید تر اوسه د جمهوری ریاست لپاره نوم نه دی ثبت کړی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې ابتدایي بهیر رسما د جدي په لومړۍ نیټه پیل شو. کمیسیون وایي په وروستیو 5 ورځو کې چا نوم نه دی ثبت کړی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس د طالبانو سره د خبرو او مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلابي ګارد سره نږدې روابط لري. د دې اژانس د خبري اژانس ویلي چې شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان چارواکو ته له طالبانو سره د ایران د خبرو په اړه معلومات ورکړل. شمخاني تسنیم ته ویلي د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشي تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د دې سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. په د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې سرګی لاوروف او قریشي د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډیره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري هیڅ خبره تحمیل نه کړو، خو زه فکر کوم چې روسیه، پاکستان او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د شمیر کمیدل به په سم لور یو ګام وي. د دې وزارت ویاند په مسکو کې نن خبریالانو ته ویلي چې دا کار به ټول د سولې پروسې پیل ته نږدې کړي. سپینې ماڼۍ یا پینټاګون تر اوسه رسماً په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو پرېکړه نه ده اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو پر معاونیت وروستۍ حمله وغندله. د امریکا سفیر جان بس نن په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو زړورتیا ستایي چې د حملې پر وخت یې سیمې ته ورودانګل او د مامورینو د ژغورنې کامیابي هڅې وکړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د تېر دوشنبې په ورځ د کابل ښار د زړو مکراینو په دې سیمه کې په 14 او ورپسې وسلوال نښته کې 14 تنه ووژل او 20 تنه زخمیان شو. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي په افغانستان کې دروان بحران د حل او سولې د ټینګښت لپاره به خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عبدي ډزې وکړې او یې واژه. علي رضا عبدي 44 کلن وو او په پیل کې زخمي سوی و، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. عبیدی مخکې په پاکستان کې د متحده قومي حرکت مشر وو او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلی ته هم ټاکل شوی وو. د سوریه دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد هوایي مدافع ځواکونو د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایلونه شنډ کړي دي. ویل شوي چې په دې حملو کې د سوریه درې سرتیري زخمیان شوي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا پرون په راپورونو کې وویل چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا توغول شوي وو اهدافو ته تر رسیدو مخکې د هغوی مخنیوی شوی او شنډ شوي دي. سوریه ادعا کړې چې دا میزایل د لبنان له فضایي قلمروه ورتوغول شوي وو. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو اټکلن هلک د جنوب د امریکا د جنوب لویدیځ ایالت نیو مکسیکو په یو دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه ماشوم تېره دوشنبه له مریض و او وروسته د شپې په روغتون کې مړ شوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویلي چې د ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د الپاسو په نوم له یوې لارې د امریکا جنوبي ایالت تکساس ته د مهاجرت لپاره ورغلی وو.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډېږي. د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنه د نوملیکنې بهیر د جدې له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نن یې پنځمه ورځ ده خو تر اوسه هیچا نوملیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان وایي یو علت دا دی چې دوی ډاډه نه وو چې دا انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
کیدای سی چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي، کیدای سی د سولې پروسه رامخته شي.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د ورلمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چېرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لاس تال سره کتلي او له هغوی سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د برید حمله داعش ډلې منلې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه او ریډل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې دغه انتخابات به د راتلونکي 1998 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي، خو د ځنډ په اړه یې له څو ورځو راهیسې ګونګوسې کېدې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې چرشنو نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډېږي او رسمي اعلان به ښایي دوی سبا وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. د ځدران صاحب، د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو څه ویلي او دغه راز ځینو نورو لورو سیاسي جریانونو او دغه راز سیاسي فعالانو چې تر اوسه پورې ولې دوی د کاندیدانو نوملیکنه کې برخه نه واخیسته، یعنی خپل کاندیدان نو معرفي کړي؟
مننه. په دې اړه ټول وروستي جزئیات ما په دغه راپورټ کې راټول کړی دي چې هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا باندې کومې چې باوري سرچینې له موږ سره خبرې کړې دي ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پریکړه دا محل یو داده چې د ولسمشر انتخابات د حمل د میاشتې پر ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي. سرچینه وایي د 3 میاشتو د ځنډ دا پریکړه له دې کبله شوې چې کمیسیون له تخنیکي او وړتیاو له کبله لا زیات چمتو شي. له دې اعلان سره هم مهاله یو بله حکومتي سرچینه سبا د پنځشنبه پر ورځ د انتخاباتو د نوې نیټې د اعلان خبر هم ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي رادیو ته ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ل نړیوالې ټولنې، حکومت، سیاسون او د کاندیدانو سره مشورې روانې دي چې دوی کله کولی شي د انتخابات په خطوګه ترسره کړي. دوی ویل
و یک سلسله پیشرفته ها صورت گرفته، بحث ها هم شده، ولی که اعلان بکنیم طبعا که کمی مشوره های دیگه هم باید صورت بگیره و از امکانات تکنیکی خود هم بررسی بکنیم که آیا ما مقدور شده میتونیم که بدون تقلب و بدون اینکه اگه انتخابات خراب بشه، اگه انتخابات معتبر و شفاف داشته باشیم. طبعاً که یک مطالعه بیشتر نیاز دارد تا ما بازیر اعلان بکنیم که در کدام موعد برگزار خواهد شد.
خاغله هاشمی دا څرګندونه داسې محل کې ویچل دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دراتلونکي کال د حمل د میاشتې یو درشمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ اعلان کړي و. ل د سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرو 15 ورځو رئیس د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړي چې تر اوسه شاوخه 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا لا رسمي اذانونه نه دي کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې محل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبر ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر د پنځم کال د جوزا په لمړۍ نیټه پای ته رسیدي. د قانون لمخې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د کاري وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له ډیر شو ورځو څخه نیولې تر شپېتو ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځنډ دغې اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د ثبت نه اعلان هم لدې کبله دی چې دوی په دې باور دي چې انتخابات په خپل نیټه نه ترسره کیږي. له ډلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځان نه دې کاندید کړي ازادي راډیو ته ویل
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي د هغې نوم لیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی شي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی شي د سولې پروسه رامخته شي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د لدې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي کې انتخابات د اصلاحاتو او شفافیت په خاطر ځنډیږي. دوی یې هرکلی کوي خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف یې پر وړاندې مخالفت لري. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خان زدران له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان د انتخاباتو په خپل واک کمیسون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل چې د انتخاباتو د خپل واک کمیسون کې په دې اړه مسله او مشورې روانې دي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 1400 کال د حمل په 1 ترسره شي. د جدیل لومړۍ نیټې هم د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل شوې. نن 15 ورځ د خو تر اوسه پورې هیڅ چا رسما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوم لیکنه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت او غوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې د کابل په مکروریان کې د فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانیو د وړمې ورځې د خونړۍ برید موضوع وڅېړل شوه. په دې برید کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او 25 نور هم ټپیان شول. تر اوسه مسؤلیت د دولت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. وسله والو طالبانو هم ویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د ولسی جرګې غړو هم دغه حملې ته په پام سره چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومه وسله والې ډلې نه اخلي ویلي چې حکومت باید دا موضوع وڅېړي چې تر شا یې څوک لاس لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه به هر اړخیزه څېړنه وکړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د کابل ورستۍ خونړۍ حمله د افغانستان د ولسی جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حملې د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامې وزارت او د شهیدانو د وارثینو د معینیت باندې د مهمې حملې په اړه د خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امین خان یار چې د جرګې مشري کولو ویل چې د پیښې عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا نه شوې ده، چیرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته. مسؤلین باید معلوم شي او زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت لومړی انتحاري حمله وشوه، او بیا وروسته څلورو وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یولس ښځو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول او اوویشت نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لورې د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي، او یو پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چا لوري ترسره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول، او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغې پیښې اصلي مسؤوله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤول دي، او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به موږ خپل څیړو، او د ځانګړې تګلاره چې خپل د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه به معلومیږي، او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څیره به ورته معلومیږي. مختص هم د دې موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیرات مراجعه ته ورکړل شوی دي چې اصلي عاملین به معلومیږي او خلکو ته بشپړ.
د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت باندې انتحاري حمله داسې مهال ترسره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر بوخت وو، او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. د غپیخې د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عام افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امرل چې د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او غوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. کابل چاپ او ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې د دې حملې او دغه راز د سولې د وروستیو هڅو په اړه مطالب چاپ کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په وروستۍ هلو ځلو او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې سولې او خونړۍ بریدونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د سولې وروستۍ هلو ځلو ته په کتو له خلکو سره د یو ښه خبر د اورېدو هیله پیدا شوې ده. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې د سولې د هلو ځلو له تیزېدو سره د جګړې اور هم ګرم شوی، او دواړه غاړې د ډیرو امتیازاتو د ترلاسه کولو په هدف په یو بل خونړۍ حملې کوي چې تر ډیره پکې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر راتګ او دلته د شهیدانو او معلولینو په موینیت حمله بې ارتباطه کیدای نشي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د افغانستان په سوله کې دوه افغان لوري ښکیل نه دي، بلکې د پاکستان په ګډون پکې زیات شمیر نور هیوادونه هم ښکیل دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي، نو دا هم کولای شي چې یاد ډله اوربند ته حاضر رکړي. وایسا خپلواکي ورسپانې د کابل وروستی برید څه پیغام لري تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ حمله داسې مهال وشوه چې د سولې خبرې تر بل هر وخت تیزی شوې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغه برید مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی، خو د سرمقاله د لیکوال په باور چې ورته حملې معمولا طالبان یا هم القاعده کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د غبرید په ډیر روښانه توګه دا پیغام ورکوي چې زموږ حکومت او امنیتي او کشفي ارګانونه د دغه ډول حملو د مخنیوي توان نه لري. مسیر خپلواکي ورسپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې له خونړۍ حملې وروسته داسې پوښتنې راپورته کیږي چې له طالبانو پرته بل څوک د دغه ډول حملو توان لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که څه هم په دې برخه کې د داعش نوم اخیستل کیږي، خو دغه ډلې هم د وړمې ورځې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سرمقاله کې دا هم راغلي دي چې د کابل د وړمې ورځې وحشیانه حملې دا وښوده چې دلته پردي استخبارات د جګړې لپاره ډېرې ډلې او وسلې لري، او دوی د خپلو اهدافو لپاره هر وخت هر څه کولای شي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې اوس نو دا پوښتنه هم شته چې که طالبان سوله کوي نو د نورو وسلوالو ډلو مخه به څنګه نیول کیږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې ترهګر به هیڅکله د وحشتونو له لارې خپلو ناوړه اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوري د کابل چاپ ورسپانو ته مخکې پکتنه کې مو د کابل د ورلمه ورځ د خنړي بریټ په اړه اوریدل چې اوشمیر ورسپانو د دغه بریټ او کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر سره یو ځای انټرلیو. قریشي په کابل کې ویل چې هیوا د چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې جدي همکاري وکړي. قریشي د کابل له سفر وروسته ایران ته تللی و چین ته او پرونی هم په موسکو کې د روسیې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت هم خبری وکړي. لبل خو ایرانی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له استاذ سره کتلی او له هغوی سره خبرې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې له روسي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوي، او دا یادونه هم نه ده شوې چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخانی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخانی ویلي دی چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره په کابل کې کتلی او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخانی له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکي ویلي دي چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخانی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور لمخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخانی سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهمه ستنه بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو لپاره له پسې هڅو سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکن کې لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسیدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روسیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سم دستي پایل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولای چې له طالبانو سره مرستې کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمیر ولایتونو سیمه ایزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه درته خبرو. خو اوس بیا هم په مطالبه کې تم کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ د روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدۍ په هدف د همکاروي او درې اړخیز تړون لاسلیک شوی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه هوکړه لیک د لاسلیک په مهال وویل د ډاکترانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدۍ لپاره دغه هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. تفصیل د نجا صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي، خو په وینا یې لا هم روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی سرنولی او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکارۍ او درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
هدف یې چې چطور بتانیم در عین زمان
زمونږ هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي، او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي، او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي، او کچېرې غفلت کیږي مقابل لوری باید مجازات شي.
خغلی فیروز وایي کچېرې د سرغړونو د سیړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي، دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تیر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوې چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې حالکه د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټول شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنه وکړي او حق په حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندګي از اداره لوی سرنوال جمهور اسلامي افغانستان
زه د لوی سرنوال په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې عدلي او قضایي ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو ترڅنګ دي.
لبلي خو د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین اوریاخیل ویل دغه تفاهم لیک سبب کیږي سو د ناروغ خوندیتوب یقیني او د ډاکټرانو حقوق هم تر پښو لاندې نشي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د بهرنیو چارو پر وزارت د تیرې ورځې د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې برید کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي. په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلوو انقلابي ملیشو یو مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو تجربه کار ډیپلومات هم شامل دی. تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
اسلامی دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوی بیان کې ادعا کړې ده چې په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د سه شنبه ورځې حمله چې درې کسان پکې ووژل شول او یو ویشت نور ټپیان شول دې ډلې کړې ده. داعش ویلي چې د اسلامي خلافت دریو سرتیرو په دې حمله کې ګډون درلود. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څار کوي هم تایید کړي چې د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په 13 سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي شرکت پر مقر د انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د حمله غندلې ده او د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په ټنځای د دې هیواد د بدلولو د هڅو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی. په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلو انقلابي ملیشو د لوا مخکښ مشر عبدالرحمن مزوقي هم شامل و. همدارس د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله ویلی دی چې په دې حمله کې د دې وزارت د یوې څانګې مشر او تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم وژل شوی دی. لیبیایی چارواکی وایي چې د بهرنیو چارو پر وزارت وسلوال برید د دې وزارت د ودانۍ مخې ته په یو موټر بم چاودنه پیل شو او ورپسې درې وسلوالو ډزې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان دننه ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم په داسې حال کې ووژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پرې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په یو خبري کنفرانس کې دا ومنله چې د لیبیا امنیتي حالت ګډوډ دی او له کنټروله وتلی. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرضېدو رئیسې کړکیچ پیل شو. اوس مهال په دې هیواد کې دو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي او بیلابیلې وسلوالې ډلې د هر یوه ملاتړ کوي. تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غندانو له علاقه څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلط تفصیلي په پاکستان سره سرحد لري. د ولسوالۍ په سر د شورې شینکی نوبار شمول زیات غر د ورای پای ته ورسېده. په 40 کال کې راپوخ نو او نوی نوبار د غوندانو علاقه ته دولت مستنه نظامی نمرکی کلینیک را جوړ کړی د نو مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. موږ شکایت د لوړ مقام پورې کړی.
دا خبره غلطه ما جرم ده په پروت چې موږ د کلینیک په پاره د خدای روپی هم نه لږه هغه دغه دوه واره چې د ورغلم درې واره ورغلم نو نو سر وکړي نو ما څه څه وکړم دلته خو څه کېږم په دغه ځای کې ما غوړ کړی دغه وې چې اشرف غني
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست ټاکنو د نیټې پر ځنډیدو خبرې روانې دي. د دې کمیسیون یو چارواکي د ازادي راډیو ته وویل چې شایي د یوې دوو یا دریو میاشتو پورې حتی ځنډ پکې راشي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د ابتدایي کاندیدانو د نوم ثبتونی بهیر 15 ورځې مخکې پیل شوی خو تر اوسه هیڅ نوم نه دی ثبت کړی. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو پر معاونیت وروستۍ حمله غندلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوشنبې په ورځ په دې حمله کې 43 تنه ووژل شو او ډېر کسان زخمیان شو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا حمله غندلې او په ویلي دي چې داسې تروریستي حملې پر ټولو نړیوالو قوانینو او نورمونو تیری کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام مستوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر پخوانی مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او هغه وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کراچي پولیسو یې حمله کوونکي د حملې له ځای تښتېدلي او کومې ډلې له مسؤلیت نه دی اخیستی. او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د دې حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه زخمیان شوي دي.
او مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسیږي یوسف خانزادران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو. د جام نن سهار مهال کابل ته راورسې چورته د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د هر کلی شاندار مراسم نیول شوی وو. کرکټ بورډ ته لګیدل وروسته ولسمشر ایمانی او لاغي وروسته د دارلمان مړی د دغه جام قربتوب وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د جام د ننداري په مراسمو کې لوبغاړو ته په وینا کې هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به خپل خو لوبو دا جام د تل لپاره د افغانستان کړي. نړیوال جام به تر دریو ورځو د افغانستان په پلازمینه کابل، بامیانو، هرات او کندهار ولایتونو کینندارۍ ته وړاندې او لاغې وروسته به متحده عربي اماراتو ته وبلیږدول شي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یو دوستانه لوبه کې د صفر په وړاندې په دوه ګولونو ماتې ورکړه. دا لوبه د سه‌شنبې په مازیګر د ترکیې د انتالیا ښار د لارې سیمې په یو لوبغالي کې ترسره شوه. بل خوا د افغانستان او پاکستان د درش کلن د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یو دوستانه لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا سیالۍ د قطر د فوټبال د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال لوبډله د مهال د فیفا په جدول کې 146 مقام لري. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د هاکي لوبډله لوپن سری سیالۍ وروسته هیواد ته راستانه شوه. دا سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 12 نیټې څخه تر 22 نیټې د پاکستان په قربتوب په پاکستان کې ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د افغانستان تر څنګ خپله د پاکستان، ازبکستان، نیپال، قزاقستان لوبډلو ګډون کړی وو. د افغانستان هاکي لوبډله که څه هم په دغه سیالیو کې ښه ونه ځلېده خو د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست چارواکو د لوبغاړو د هرکلي په مراسمو کې له هیواده بهر په نومنامې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبیده د ستایلو بللا.
اساسي او بشري حقوق.
د
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته راغلاس وایو که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقونو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقونو مفهوم یو تاریخي او ډېره اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک د لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ د دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قولري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول ادب برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغله ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دی، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شان چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اساس شانته چې د غوي طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خصو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه باید تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سوې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي، په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې جا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته، اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق د لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړي دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیرونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري
ډیره زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني لا سونه سره کړه په نکریزو لا سونه سره کړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړم دې دنونه تاسو د نکریزو په شپه کوم د دنن منځي
لمړی زنانا من هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټر یې ښه ډګ خپ سرات سره غږیږي
ناوې کاستا د خلاص مې لاس پین پاتې دي کول دا دی ودنند تاسو مل مانا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي
د ډیر زړانانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس پین وی سر کیږي
شپد واد شپدا نکریزی دی میلدا سبا دی نشید خوشالی د شپه اسکلا
خلک د نکریزو د شپې د ارزخ پاک نه څوي
خوشبخت خزی بوی هغه نکریز جوړوي دولو سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می دیر خوخی
نن په ام دی اکل خبرې کوو په پایل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر واجنو هم خبرې کوو دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړی ده چې زه سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم
قدر من اوردونکو واده کول ادمس خنیول بیا تر دې د مدینه په ټولو هیوادونو کې ل مهم او ضروری کارونه څخه ګڼل کیږي واده د خځې او نر لپاره د نوې ژوند بنسټ دی په افغانستان کې د واده کول لپاره ل خواستګاری خنیول بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیل بیل دونه تر سره کیږي چې یو دو دی هم ل واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده د تاریخ په بیل بیل دورو کې د نکریزو شپه هم بدلون کړی دی په خو به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې خځې چې ډیر شمیر به ځوانې نجونې وي ناوی کورته اوختل کېدلې په خایسته زری لوخو کې به نکریزې خښټولې په سر به بلې شمې کې خودلې بیا به په سایل ساتری او غډا سره لمړی د ناوی لاسونه او پیس ریکولې لاغه ورسته به په خپل لاسونه هم د شګون لپاره همغه نکریزې کې خودلې ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی په دې ورسته کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یوځای شوې دي په واش په دواړه مراسم نیول کېږي د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی چیرنوال ابيبل رفي وایي نکریزی زکه په واده کې حتمی وی چې یو خو سوچه بوټی دی بل سورنګ د ناوې په ژوند کې سرخروی او کامیابی راولي نو موري د تاریخي پس منظر پاک لوي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم دی او په زړه پوری دوت په چیر منزل کیږي
کله چې وادي یی د غوډ خلا لپاره یو هم نکریزی دی چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کیږي خځې سندرې ورته وایي لاس یې سره کړي پښې ګلدارې پرې بوره مشې د ناوې مورې نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري. ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي، ګډاوې کوي، سندرې وایي. د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته، زما یوه مور و خدای دې وبخي هغو به ناویانې جوړولې. زه به م ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل. دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوا نه راپاتې دي. د دې دپاره چې یوه ښځه ناوي شي، د ژوند بله پاڼه یې واوړي، د دې د لباس، د دې د لاسو، د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي.
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې، نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل. په یوه لوښي کې به نکریزې وې، په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله. بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل، له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې ویشلې. لیکوال او څېړونکی پوهان رزقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله.
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چو واده شو انلانه ان د پلار و مور په کور کې پر سره کی په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوی امزولانی د کورنۍ خپلوانی د ټول لذي د نکریزو شپه به د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي. د بعد د غره د نخترو د غړ نه جوړیږي، هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول. د یوې ښځې په سر به هغه دا به رڼا وه، کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ټوله سرنۍ به یې وهه. نو په ډېرو خوشحالۍ به چار کور ته ورلې، په هغه کور کې به یې بغه نکریزې تقسیمولې.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د یارې سیمې دودونه فرق کوي، همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي. په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي، خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسره کړي. د کندهار اوسېدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و، خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته وویل چې نارینه دې نه ورځي. له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسر خېلو څخه ډېر نخوښ ښکاري.
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو، ټیټ آمدګي مې نیولې وه چې مثال دغه خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان سره وله، ما آمدګي ډېره نیولې وه. خو د خسرګنۍ دخوا اول راغی چې تاسو مه راځئ، زړه ماسي سړي هغه وادم باره داسې نیمګړی سي، خامخا یو خبره خسرخیلو ته یا بل چا ته په زړه کې پاتې. اوس چې نکریزو شپه چې په خوشحالۍ تېرېږي، ټول عمر په خوشحالۍ تېرېږي، او که داسې په خفګان پاتې سي، نو باره سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړي ما سره. نو بس مجبور نو اوس پکې نو اوس دنیا ژوند دی نه.
د کندهار یو بل اوسېدونکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خیښي په خپلو کې کړي وي، نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي، خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي، ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي، نه غواړي چې د خیښانو نارینه یې وګوري.
د ناوې لاس کې یا نکریزې یا دا یا بعض انانات وکړي، هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي. نو په دې خاطر باندې کوم موږ انانتو فرهنګ چې دي، نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړې ورسره راسي. نو په دې خاطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې، نو په دې خاطر بیا د زوم سره له ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره وي، نو ځکه هغه پېژندګلوي و داسې و رفتامد چندان نه ورسره. نو په دې خاطر باندې موږ نه پرېږدو داسې په خپلو خپل منځي کې مثال دوستي سره څه وي، لکه اوس مثال د خاله لور ده د ماما لور ده، خو هغه کوم مالیات نه لري.
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي، ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي. د کونړ اوسېدونکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي، سړی په حجره کې او میرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي.
الکان او جنکۍ چې دی له خپله کوره خپل ماماګان ترونه دا ټول ځان سره بوزو، موټرې ایښه هغوی کور ته لاړ سي، موږ د هغوی په حجره کې کینو، شمی ګلانې جنۍ او لږ سره ودرئ. د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې هلک او د جنۍ نه داسې تاویږي، ګلان ورباندې شیندي، هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي، هغې سره ودرېږي، ډیک ښه په سرعت سره غږیږي، نکریزې هلک راخلي، جنۍ ته په لاس باندې وهي، د هغې نه وروسته به د سمال باندې پاکوي.
کوچیان بیا هغه کسان دي چې د ودونو او د نکریزو د شپې دودونه یې له نورو خلکو سره توپیر لري. دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي، د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي، بیا د ناوې ورور د نکریزو په شپه په پیسو ګنډلې شین شال ور په سر کوي.
کالی ټکري ورته کوو، بوټونه یعنی مساد مچانې او دا شیان نکریزې او کړې بنګړې او دا شیان دا ورته کوو. یوه ورځ مخته ورځي نکریزې د ناوې پر لاس ماخستان گیدی لاسونو ورسره کی یا غیقی کی ورغلی جو وتی ورسره کی بیا مخکس پلنی ورته اچی نه داس پلنی اچی بیا مسد لیوار یا لیورزای یا اورور دا سر ورچوی نه لا اکوڅی داس دا سر ورچوی 500000 روپی دا ورک لغه بعد سناویرا پال سو جولس وکساس وا اته شالونه په واچی لپاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچی
کوچای میراجان بیا وای چې د دریجبو کې واده کړی دی د نکریزو پښپای ټول هغه دودونه ور باندې عملی کړل چې د هغه په منځ کې رواج وو لناوی سره و دراو او د هغه لاسونه ور باندې سره کړل
موږ د جالب دا و چې موږ کوچانو او هغه پرسیوانانو نو موږ د خپل کوچانای دود دستور ورته وکاوی ته کنه غاتنه مرته کړی تم ډیر جالب تمام دی بیا موږ تمغه خپل د پرسیوانانو خپل دود دستور ریواج راته وک پر مثال می د کاری ورته یا نور ورته نور ورته زی خپل ال تناوی سره ودر ول نکروزی میلاس کې ورته کې خودل او نور بیا سه نقدیا پیسې بیا غیر ورته کې خودل لاس کې دی موږ دومره ریواج بدل د چ کوچان نه ناوی سره نه دریږي زوم شپنی پسیلیگو میگو پسیلیگو خو متاسفانه دی دسی نو دوی زوم وقت دوی ضرور وقت وای پس مجبور اسم منگم لک بشرمی وکړه دا ورغوی باندې نکروزی ورته کې خودل او دا وخچکی گوته می ورته سرک ناوی خو ماته کې نه خود خو مغه خوان دی او خواخ دو کې خود دا وګته را سرک بس دس زرین شانتی ټوټه واغی نه لاس نه راته وک
نکروزو پشپا بیا یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي د ننګرهار اوسنکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو پشپا موټی نه خلاصوه بیا نوموړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټی خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کړي او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو کله کې پیسې ورکوي یا یو تشې ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم زموږ د دات په ولسوالۍ کې دا دوت روان دی او ما په خپل په دې برخه کې دا عملی په ځان باندې تجربه کړې او چې ما کله غوښتل دا غي لاس خلاص کوم به لاس نه خلاص کو ځین کسانو به ولویل چې ورته مخ خلاص و به ما په لاسونو کې ورته نکریزي کې خودي او به هم د لاس په یو رقم مخصوص دسمالونه دی په دې دسمال باندې متړ او هغه زما لاس وتړ ما دا غي لاس وتړ نو دا د نکریزي خودلو دود په خوا رئیس زمنګ په کلیکور کې یو غوره فرهنگ دی
د ناوی پلاس معمولا نه کسان نکریزیک دی چې په ما خبر نیک بخت وي ډیر بچی ولري او مالدار وي د کابل اوسیدونکو نه جوای چې د نکریزو د شپې ټول د دنیا په تیره هغه رواج ډیر خوښ دی چې وینجونی راځي د ناوی پلاس نکریزیک دی او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړي باجه وهل کیږي
نکریز شپه ده نه مثلا ناوی خکالی غوندی افغانی او بیا ټول خزه راجمه کیږي نکریز جوړی یو شخص خزه چې مثلا خوشبخت خزه بوي هغه نکریز جوړوي بیا همداسې یو خزه چې مثلا کندی نوی هغه په لاس کې نکریز کیږي او شال په سر کې اچوي بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي دا اوس خو تلونه دی نه دولو سر نه یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډیر خوښي
خوګوریدونکو په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
شناتی ورکری سر لاسونا ناویزی سپری ارمانو ناویزی سپری ارمانو ناویزی
ساعت 5